فرشتي مرسل جوړ کړی ملته موکړي. قدر منو تلویزیون دغه دستګاه نوم دی چې خوځنده تصویرونه او انځورونه له غږ سره خبروي. په افغانستان کې د لومړنۍ تلویزیونی دستګاه جوړیدل د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په اواخرو کې هغه وخت مطرح شوه چې شهید محمد موسی شفیق صدراعظم وو، خو د ځینو سیاسي ستونزو له وجې دغه هیله پوره نه شوه، نو ځکه بیا وروسته له یو څه مودې څخه په 1345 هجري شمسي کال د هود په 15مه نیټه ازمایشي خپرونې پیل شوې. په پیل کې د تلویزیون نوم د آریانا افغانستان ملي راډیو تلویزیون وو، بیا د افغانستان راډیو تلویزیون شو، ورپسې ملي راډیو تلویزیون باندې بدل شو چې تر اوسه یې همدا نوم دی. د مجاهدینو د واکمنۍ په وخت کې یو قوي دستګاه چې شمشاد نومېدل له منځه لاړه. بیا تلویزیون خپرونې درلودې خو په ډیرو کمو سیمو کې وي. په دې اړه نور معلومات د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون له رئیس زرین انځور څخه اورو.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د تلویزیون د جوړېدلو پلان سره دی چې د پاچاهي دورې په وروستیو کلونو کې چې وروستی صدر اعظم شهید موسی شفیق په دوره کې مطرح شو، مګر متاسفانه چې حالات بدل شولو او هغه طرح چې په لومړي ځل کې په نظر کې و هغه پلی نه شوله. شهید محمد داود خان په وخت کې د جمهوریت د دورې په وخت کې د تلویزیون د پاره عملی کارونه پیل شولو. د جاپان په مرسته د لومړي ځل د پاره په افغانستان کې تلویزیون په 1450 کال کې تکمیل شو، جوړ شو، یعنی همې تعمیر جوړ شو، همې وسایل د جاپان په مرسته راغلل او خپل لومړني ابتدایي امتحاني نشرات هم د داود خان په دوره کې پیل شولو. 1450 کال کې د راډیو د برخې چې هغه وخت کې راډیو پوره اوږده تجربه کړې وه په افغانستان کې، راډیو افغانستان د راډیو د برخې هم د تخنیکی برخې او هم د نشراتي برخو همکاران بیلابیلو هیوادونو ته، لکه ایران ته، عراق ته، جاپان ته او ځینو نورو هیوادونو ته د لنډمهاله کورسونو دپاره لاړل، دوی زده کړې وکړلې، بیرته راغلل او هماغه د راډیو د برخې همکاران د تلویزیون په برخه کې کار پیل کړ. د 1450 کال په هود کې امتحاني نشرات پیل شولو د داود خان په دوره کې. داود خان په خپله هغه افتتاح نه کړلی شو. د ثور د کودتا نه وروسته حالات بدل شولو او د افغانستان تلویزیون په رسمي ډول په 1450 کال د اسد په 18مه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت داخل د تلویزیون د سټوډیو کې چې موږ د خبر سټوډیو ورته وي په دغه ځای کې افتتاح شو.
خیلی ډیرو کسانو سره دا پوښتنه وي چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د تلویزیون په پرده څه خبر شول. کله چې موږ د خبرونې لپاره د تحقیق په خاطر ملي راډیو تلویزیون ته لاړو، هلته مو هغه پخواني آرشیفونه ولیدل چې د تلویزیون د نشراتو پایلې ښوده. کله چې ازمایشي نشرات خپرېدل، نو دغه وخت ملي سرود دغو کسانو لخوا ویل شوی و چې جذابې څېرې او خواږه غږونه یې درلودل. د میرمنو افغاني سره وشنه کالي په تن وو او نارینه و سپین لنډ کنداري دوزي غاړې، لوی پایڅې پرتګونه له تورو واسکټونو سره اغوستي وو. دوی په یو منظم قطار کې په ځانګړي احساس ملي سرود ویلی. ورته غوږ شئ. د افغانستان تلویزیون په رسمي توګه د نور محمد ترکی په وخت کې نشرات پیل کړل. دلته بیا ملي سرود هم تغییر وکړ. هغه ملي سرود وو ملي سرود. وروسته مو د آرشیف په یوه برخه کې ولیدل چې د افغانستان د راډیو تلویزیون د تعمیر دروازه خلاصیږي. د هغه وخت جمهور رئیس نور محمد ترکی له خپل ملګرو سره په داسې حالت کې راننوځي چې په سره ګل پاشان، شیرینی او چاکلیټ شیندل کیږي او په چکچکو بدرګه کیږي. په هغه وخت کې د لنډې مودې لپاره د ملي راډیو تلویزیون ریاست وزارت وو. سلیمان دایق مشر یعنی وزیر ټاکل شوی وو. نوموړی د ملي ټلویزیون افتتاح او جمهور رئیس ته په خراغلاست سره خبرې پیل کوي.
اوس تاسو د افغانستان د خلکو لوی لارښوون کې اثر انقلابي ته او تاسو ملګرو ته وعده درکوم چې افغانستان د خلکو د ټلویزیون کارکونکي به خپل ټول توان، خپل ټول وسه، خپل ټول استعداد، خپل ټول تخصص د هغو ارمانونو او هدفونو په لاره کې ولګوي چې د هغه لپاره تاسو خپل ژوند د دغه لارښوونکي تر لارښوونې لاندې وقف کړی دی.
د سلیمان لایق خبر وروسته نور محمد ترکی د خپل خبرو په پایل کې د افغانستان خلکو ته د ټلویزیون د پرانیستلو مبارکي وایي. دا چې جمهور رئیس د ټلویزیون د پرانیستلو په ورځ د افغانستان د ټلویزیون هدف د بیوزلو خلکو لپاره څه ګڼي ورته غوږ بشو.
او د افغانستان د غنو او خوږو خلکو په دې وخت کې چې د افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم زما نظر د وطن هغه در بدر او بې وزلو زرېستونکو ته ورګرځي چې زموږ په وطن کې پېړۍ پېړۍ مادي نعمتونه هڅول مګر دوی په خپله له دې نعمتو څخه بې برخه وو. هوټلونه، لارې، هوایي میدانونه او تلویزیونونه به زرېستونکو جوړول مګر مزې به پکې شهزادګانو، سردارانو او امیرانو کولې. د سر پرتمین انقلاب دغه بید او دستور او دا ظالمانه ویش چې د استثمارچانو له ګټو سره عیار شوی و د همیش لپاره وغورځوه.
له دې وروسته د افغانستان تلویزیون ورو ورو پرمختګ کوي. د جاپان هیواد داسې دستګاوې ورکوي چې په نړۍ کې ساری کم لیدل کیږي. زرین انځور وایي چې بیا د شپېتو تنو په شاوخوا کې ژورنالستان، پروډیوسران، ډایرکتران، کمرمینان او تخنیکي کارکوونکي د روزنې لپاره بهر ملکونو ته لیږل کیږي. خو له دې سره سره بیا هم دوی له ځینو ستونزو سره مخ وو. دا چې کومې ستونزې نوموړی وایي،
بېله شکه چې په شروع کې خو ستونزې ډېرې زیاتې وې، ځکه چې ډېر مسلکي خلک د تلویزیون په برخه کې نه درلودل. ټول څه کار چې شوی و، تجربه چې وه، د راډیو په برخه کې وه. او دا یو ناڅاپه د یو بلې نوې رسنۍ رامنځته شوه چې تلویزیون و. البته سټوډیوګانې ډېرې محدودې وې په اول کې چې دا تلویزیون جوړېده. ستونزه پکې دا وه چې دا د یو محدود وخت دپاره، مثلا د یو ساعت نشراتو دپاره، هغه هم د اموزشي نشراتو دپاره په نظر کې نیول شوی و، د داود خان په وخت کې. وروسته حالات داسې راغله چې چارواکو غوښتل چې د دغې محدودې وسیلې نه پراخه استفاده وکړي، یعنې ډېر څه تولید شي، ډېر څه خلکو ته وړاندې شي. او مثلا د یو ساعت نشراتو په ځای دوه ساعته او درې ساعته او پنځه ساعته او شپږ ساعته نشرات وشي. د شپې تر دولسو بجو پورې به دا نشراتو دوام کاوه. اول کې آمادګۍ کمې وي، غوښتنې ډېرې زیاتې وي.
تلویزیون یو نوې وسیله وه، نو ځکه ټولو کورنیو نشوای کوای چې په کور کې ولري. دغه وخت د دولت لخوا لوی لوی تلویزیونونه د ښار په ځینو برخو کې نصب شوي وو. بیا به خلک ورتلل او هلته به یې د خبرونو تر څنګ بېلابېلې خپرونې کتلې. راځو دې ته چې اوس د افغانستان په ملي تلویزیون کې کوم بدلونونه راغلي. د اوسني حالت په هکله مو د تلویزیون د نشراتو له رئیس غنی مدقق سره خبرې کړي. د اوریدلو بلنه یې درکوو.
د افغانستان ملي تلویزیون اوس چې په خپل مرکز د افغانستان ټولو ولایتونو کې په آسیا، اروپا، امریکا کې نشرات لري. زموږ خپرونې څلیری ساعته دي. آرشیف په برخه کې زموږ کوم هغه کار کړی ده، غواړو د آرشیف ټول مواد هغه انالوګ سیستم کې یو د ټول ډیجیټل تراسي. تقریبا دلته پنځه سیستم لرو، سه د بوش کستونه دي، یوماتیک دي، دی وی سی پرو دي، اوسنی مواد سه په مینی دی وی کې دي. له دې سیستم نه ټول واوړي کمپیوټر ته، هارد ډیسکو کې وساتو. له هارد ډیسکو نه ځي یو غټ سرور مرته آماده کړی ده. په دغه سرور کې به ټول مواد ځای په ځای کیږي. د میتا دیتا نه هر ایوادوال او بهر کې هر څوک معلومات استفاده کوي سي د ملي تلویزیون سایت ته ورداخليږي. په سایت کې خپل د میتا دیتا تلویزیون له آرشیف نه څوک استفاده کوي. موږ په آرشیف کې کوم مواد لرو؟
دا وژن په شیبو کې خبرونه تربیه
بسم الله الرحمن الرحیم د رمضان المبارک د میاشتې د خصوصیات څخه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی، یو خاصیت دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په اړه فرمایي، و هو شهر الصبر. دا میاشت د صبر ده. صبر معنی زغم، برداشت. مقصد دا چې د روژې مبارکی میاشت کله راسي، د خوراک او څښاک څخه یو انسان بند سي په دې حالاتو کې کله کله د انسان د بدن انرژي کمه سي کله چې د بدن انرژي کمه سول طبعا انسان د نارمل حالت څخه وزي د خلکو سره کله کله سختی کی د کمزوري فکر یا کمزوري دماغ هغه د دې تقاضا کوي چې کله یو څوک معمولی خبره وکړي د هغه په مقابل عکس العمل وشي د هغه سره تشدد وکړي د هغه سره جګړه وکړي د هغه سره جنگ وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا د وړاندې خپل امت ته دا هدایت وکړي چې خبردار اوسئ دا میاش د صبر ده دا میاش د نفس پرستی نه ده دا میاش د سختی نه ده دا میاش د تشدد نه ده تاسې په دې میاش کې کچیر د خوراک او چشاک په وجه باندې کله ضعیف راسي کمزوري راسي او کله مو انرژي کمه سي تاسې د خلکو سره جنگ مه کوئ جنگ جګړه دا که څه هم د لویې سره څخه بد عمل دی په ټولنه کې فساد رامنځته کوي ټولنه یو د بله سره لرې کوي د ټولنې د پرمختګ معنی جوړیږي خواخوږي یا خوشحالي له منځه وړي ترقي له منځه وړي مینه او محبت له منځه وړي او د انسان روحي سکون له منځه وړي پیغمبر علیه السلام په دې میاشت کې په خصوصي ډول باندې و خپل امت ته اعلان کړی دی چې دا میاشت د صبر ده تاسې په دې میاشت کې په ځانګړي ډول باندې د چا سره جنگ مه کوئ جګړه مه کوئ که څوک ستا سره جګړه کوي ته په جواب کې ورته وایه انا صائم زه روژاتي یم او که څوک شکنځل درته کوي که څوک سختي در سره کوي هغه لا تاسې برداشت کړئ او خپله هیڅ کله د چا په مقابل کلک دریز د جنگ دریز منیسي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.